دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړی چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو، څو وارې دنده بدله را بدله شوه. په اتل قلو اردو کې وظیفه کوله، او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپلو لوړو زده کړو له کبله زیات ستاینلیکونه اخیستي وو. د همدغو زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر و.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنجشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل: شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادي جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.
پس امای خوب پا قدیم که با بوگا پا دول بخیدو.
اوست دادود چرنگ دی. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وایي:
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمې د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوي.
نوی او تازه اتلس دنې تاریخي ابدي یا تاریخي سیمې مرسب کو.
په دې خپرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خپرونې په وروستیو کې مو د نورستان په کامدیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبی مجله پروژه کې له یوه کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وشي، یا په دوه نیمه بجو یا په دوو بجو دوی براوته سی په دکلی کې د شوخو کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري نو موړی وای ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو هغې به خلک په اسلامي تراویشول خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې
په خو خو خلک به کېدل خپله چرګان یې درلود هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله اوس خو موبایلان راغلي دي ساتونه دي هغه ټول دي میرے محبت
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخته په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم انسان نه پېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی مخکې تر دې چې د دې شپاړل شوي کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی دا د دوی څلورم ناول دی تر دې مخکې ځان مرګی د ولسمشر فرمان او ځورونکي ناولونه چاپ شوي وو همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 206 مخونو کې خپور شو ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه د دې کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی د ډاکټر سخم څخه به واورو
تفاوت یې په څو شیانو کې دی یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي ریالیزم پکېشته او سورریالیزم پکېشته او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي چاوبه کېږي چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي دغسې تفاوتونه دي بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی یعنې هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي که نه
تاسو دوه خبرې وکړې یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و اوس څرنګه داسې شو
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی د جنت یو متفاوت تصویر دی نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهنا دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوئ په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندی لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکی قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکی ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي، بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څرنګه چې توضیح کړه زمینه ورته برابره شوې ده، لیکن دغه زمینه که بیا برابره شي او دی بیرته هغه خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوئ چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څرنګه وشو؟ او بیرته دا زمینه سازي خو هم سخته ده. آیا دا زمینه سازي تاسو په تفصیل کړې ده، او کنه یوازې مو همدا ویلي دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پېښېږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکتر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي، نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلش بکونه اوږده کړي؟ د فکرم کاوه چې دغه برخه هم متفاوته وي او که نه، په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم داسې راغلي.
اصلي خبره دا ده چې زما هدف خو دا دی چې د دغه کرکتر هغه احساس وښیم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کېږي؟ دا هغه وخت کېږي چې ده ته خپل تېر بېرته وریادېږي، خپل پخوا زمانه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېرې واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوي دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغه څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. لدوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي، یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارد انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډېر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډېر زیاته مهمه او حساسه موضوع دی، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع دی چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د دې سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائه له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو پر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي، او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه شپړلې او خبره کړې دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبې نه
کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. د کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویمه چې د دو مؤلف الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دو خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دو برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی هغه تجارب یې راخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا هرڅه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دو کې ستونزې دي. نو ما په اند باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرقاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډېر وخت یې د ما نه واخیسته که کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظه دومره ډېر نه وه تقریبا یو سل شپېته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې ما نه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوی وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مروج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې وګور سه کومک وکړه او بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې دی ما سره کومک وکړه. نو ایمانه لږ ډېر وخت واخیسته.
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالي په مالي لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بېلابېلو وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لېږلي دي. د دې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ او ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان ولېږل دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوي او تازه اتلس بینې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د یو عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدي دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل ازادي راډیو ته له قاچاقونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیمسیو د سغوی قاچاق کولو او د دې سودا سوي ول، بیا قاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه کوننۍ پورې سولې دغه څخه موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، یا داسې تاریخي قدمه قدیمي لري، مخینه لري، لکه مثلا یندک سیمه ده، داسې محمد عقیب ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د داسې صف کې ولسوالۍ کې مولانا صف سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، داسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د قاتل کور ده، مرکز کې کومه وای قاتل کور چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او داسې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول ټکمه تاریخي بستاني سیمه چې ده، مګر دا چې نه نورم چې مورې غوي علاقې ته دي چې داخلي او خارجي شرایط راځي دي ته ورته نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګی چې مثلا شمیر دغه سیلانیانو چې خارجي درځي یا له داخله درځي لوګرته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه چا؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ د شکل دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې رسې راځي، به دې موږ اجازه نه لري مکتوب تاسو نه لري ارا سوسی دوګه تر دې دې تر پرهندې جاجینه د سره دی وره پکې نه کوي نشي تلای نو ته مونته درا کی چې خلک یې کمره دی زیات تر دې.
آی ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو ماته دی قندار دی من خلک کمره دي چې اوس نږدې کابل پته راغلي دي. خلک چې راځو ته نه راغلي چې ولایتو کې لري، ورته یو مومن کې د نږدې ولایتو خلک راځي، په خارجي اتباعو کې بیا خلاصي خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته راغلي وو، او داسې نورو هېوادونو څخه دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هېوادو غوره ډېر راځي، نور داسې متفارق راځي، خو دا هېوادونه شمېر بیا نور ته زیات راځي.
بل پوښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لري که نه لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې هغه دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسوي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دوی روزمره راځي، هر شی راځي، موږ سره خپل مکتوبي سوري جراسي سره وکړو، مازدیګر پر دوی خپل سیمه ګوري، لیدن کوي، ځي ځینې وخت سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي، سهار بېرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کارکرتونه رسېږي. نو خو لا هم په لوګر کې هغه ځي چې دوباشتې لپاره او د شپې اوسېدو لپاره هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه دي محاسبي، او شش کوون سره چې د باکې هم کار وکړو تر څو دوی کې شپې اوسېږي، ماشومه په لوګر کې اوسي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي عمارت راغلی ده، سیمه چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي، د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي، د مدیران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داسې استخبارات کومه جره چې دي سره مونږ وخت وخت باندې مجلسونه هم کوو، د ویشه کمندې ادا کوو چې کې سیمه مونږ بیزو ته به لاس ونه وړي، هغه یې قانع کیندلې نه کېبل داسې نور متکامل نه ډاډه مړه کړې ده. ولس هم سره همکاره په دې وخت کې په مثالنه کې خو مونږ اوس تقریبا سلګونو تنه عسکر لرو، دلته مخاطبین لرو، هیڅ قسم تشویش موجود نه ده. او لا هم لکه تر اوسه پورې چې شکایت مونږ نه ده راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې داسې بستاني سیمه کې چا لاسوهنه کړې بیا بل داسې یو مشکل موجود وي، نو کامل اطمینان ده مونږ به نیمه برخه کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډه کیسه لرو، خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې.
سینه سوی گرزوم د عشق پر هره، تر کوسی ملکور در پدره، تو بایللی مینی یاد خدای دی مرکا، سره لمبه وینن می پور د سوی لسره، تل دی دغسی زموک سترگو که ووسی، پری دی نوزی دی غرور لدی کمره، تپ غم لڑل شون دکری خندانی، زار دی خکول یاد خنده لدی هنره، دی غزمک و اسمان با می خلاف سی، که دی زان پاڑا وکڑم خبره، زله هیچ اگیل نکه و مماتا، هر سخت در اپی خل باوره، اوز حیرانه یم غم پا چه غلط کرم، نه نشخون را کوی و نسندره.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یه دزای پلار نکل کوا یا به یه دزوانه ارمانو نکول سرمیخ کتنی ولی و دخپل خبری پسی اگده کره که پزوانه ای که لوی کارون وکرو پزرتوب که بدا ارمان نرازی چکاش که بیازوان شوای وای نا خبر ایل کدی توپک مرمی بدر بنده ولگی ده اکا ما چی پر غاگ وحی روزن می قوشتر ورتاو وایم چی لده بلوی کارشتا چی لپ لده گورا سراش پا بوی که تیروی او اوتی باو تیزغمی بیرتم اخبر خبر راوانی و ای بانده بواتم یخ و ای روختون پنگر که چوک نترسترگو که دل موبایل می وکا تا دیده دی کور لشمیری چو زنگون راغلی و زنگ می ور وکر ای زوان انجلی غاگ راغی هلو لالا جانا لالا دی اوز خده ای سمسوریم دی وخندل تمی مطلب وی پلار جان تا خواب آوایو و زن سر خجالت شوم اخبال خبره پیمانی راغلا بخنده می ورغ برگه کرا زهم گنگ سیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را باندې لری اواو سنگه دی بیخی که دی تو خی هم مخبوره که دو دی خشکر لگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر می وکر زلکومی خوالالا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیدم شیلور خو سمسور رو بللم دیدونو رو یادت نرازی چکم نمی را تخیست بزی هنکی راو گرزیدل کشرای بیوا اکه سرای چی پخبل خبر خوک شی مصافی می لخده راو وطل کاش که هغوی ساعت تمی وقتل او کمیش پاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر و وطا موبایل که خبری کولی ما تا یه پام نو ویرتن نواتم ورمی و رو خلاص کرد دسترگی پتیوی پر هارای خود خپل کار تا وختم اوگد و غزیدم داس احساس میکوالی که دی چا انتظار چی کوم نراحتی میوره کشوا وست دی الکول و بوی او دی دخر هارای هم بد نرا بنده لگیده
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالی اړوند د کمو پسیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني میلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحالله انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څیړې او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخواني پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او دمې ځای و د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه دوباره آباده کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانې په خپل ځای و، چې بیا په 2009 کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې دا ودانې دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وې، چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانې په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخیستې او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
نن یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین‌المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې هغه له جمله یو هم په ختیځ نورستان کاملش لوسالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپل هم قدرتي خپل لري، خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې خپلې سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې خپل حل ځلې کړی دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو ترڅو یاد سیمې او تاریخي زایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شی بر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی
جنان سرگ تامی مغور بیمار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سرگ تامی
Namaste.